ساعت لس بجې شوې د ازادي راډیو خبرونو ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې بیا هم د آصف حبیبي په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. او چې د کندوز ولایت په شاوخوا کې لا هم جګړې دوام لري، د کندوز والی وایي چې دا ښار به بیا هیڅکله د دولت د وسلوالو مخالفانو لاس ته ونه لویشي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل لږ وروسته وړاندې کیږي. اوس توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي چې په سریپول ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان ولای. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز تخار د لوی لارې د خلاصون لپاره هڅې پیل کړې. او په اکوادور کې وی زورور زلزلې لک تر لګې یو څلوختنه امر کړی دی. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په سریپول ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان ولای. ل دغه وزارت څخه نن په خبره شوې اعلامیې کې راغلی چې یاد کس عزیز الله نومیږي او د سنگچارک پولیسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې نیول شوی. بلخوا په فراه ولایت کې د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ په تازه جګړو کې څلوېښت وسلوال او پنځه سرتیري وژل شوي. د فراه والي محمد آصف ننګ نن وویل د دې ولایت د اوسیدونکو ته ډاډ ورکړل چې امنیتي ځواکونه به د دوی سر او مال ته ورپېښ ګواښ له منځه یوسي.
د فراه خلکو ته وعده ورکوم چې انشاءالله زموږ قوتونه، زموږ ادارې، زموږ سیستم دا به د لوړو ارزښتونو او مقدسو اهدافو لپاره کار او پیکار کوي.
راپورونه وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو زیات تحرکات د فراه په پشترود او بلابلوک ولسوالیو کې دي. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی بیا له خپل لوري ویلي چې د دوی په وروستیو بریدونو کې زیات شمیر سرتیري وژل شوي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز تخار د لوی لارې د خلاصون لپاره هڅې پیل کړې. د کندوز امنیت قومندان محمد قاسم جنگلباغ ازادي راډیو ته وویل د غلر د کندوز په خناباد ولسوالۍ او همدارنګه د کندوز مرکز اړوند سیمو کې له څلور ورځو راهیسې تړل شوې ده. هغه زیاته کړه چې د لارې د خلاصون لپاره پوځي عملیات پیل کړي، خو دا روښانه نه کړه چې کله به یا د لارې بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شي. د کندوز او تخار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د لارې بندېدو ورته زیات ستونزې پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې کندوز په تیرو څو ورځو کې د سختو جګړو شاهد و. او د کونړ ولایت په شیګل دره کې د ګوزن یو بله مثبته پیښه ثبت شوې ده. د کونړ د عامې روغتیا د ریاست سرپرست احسان الله فیضلي ازادي راډیو ته وویل چې په ګوزن اخته ماشوم د شلتن کلي دی او هیڅ ډول واکسین یې نه دی اخیستی. د کونړ د عامې روغتیا سرپرست زیاته کړه
ساري ناروغي او دا د خپلې د لارې انتقالیږي په ډېر اسانه سره کولای شي چې بل ځای ته سرایتو کې کوم په دغه ساحه کې د 2012 کال نه راپدې خو باندې هلته د واکسینو په وړاندې باندې عملا ممانعت موجود دی. دغه منطقې خلک واکسین نه کوي.
په یاد کلی کې تر دې وړاندې هم د پولیو یا ګزړ مثبته پیښه ثبت شوې ده. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د جنوبی امریکا د اکوادور هیواد په ساحل کې وی زورور زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب وو 8.7 درجه ولکت لګا یو څلوختنه امر کړی دی. د اکوادور ولسمشر جورج ګلاس د تلفاتو د شمیر د اعلانولو ترڅنګ ول چې د دې زلزلې چې نن سهار وشو تلفات خای تر دې زیات وی. د اکوادور چارواکي وایي چې لری سیمو څخه تر اوسه پورې د مرجوبل او توانونو راپور نه ورته نه دی رسیدلی. ایران وایي نن به په قطر کې د اوپیک د غړیو او نورو هیوادونو په غونډه کې ګډون نه کړي، ځکه چې دا هیواد له دیوډان دی سره موافق نه دی چې د تیلو د تولید اندازه دی د جنوري د میاشتې له اندازې لوړه نسی. قطر دا غونډه چې د دوهې نه وخت بلل شوې د دې لپاره بللې ده چې د تیلو بای په نړۍ کې له ټیټېدو راوګرځوي. دا هیواد وایي چې د تیلو بای له همدې کبله د فبروري له لومړیو څخه په سلو کې څلوېښت ټیټه شوې ده. له پلان سره سم به د سعودي عربستان په شان د اوپیک غړي او روسیه د تیلو د تولید اندازه د سکل د جنوري میاشتې په حد کې وساتي څو د تیلو به نوره ونه لویږي. خو ایران اصرار کوي چې تر هغو به د تیلو تولید کم نه کړي چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د نړیوالو بندیزونو په وجه د تیلو په صادرولو کې تاوان نه وي جبران کړی. د امریکا دفاع وزارت وایي له ګونټانامو زندان څخه 9 زندانیان خوشې شوي او سعودي عربستان ته سپارل شوي دي. دا 9 واړه خوشې شوي بندیان د یمن اتباع دي، خو په یمن کې د ناکراریو له امله دوی د خپل هیواد پر ځای سعودي عربستان ته لیږل شوي. په آزادو شویو بندیانو کې پر هیڅ یو کوم تور نه دی لګول سوی. واک ته د ولسمشر باراک اوباما تر رسېدو وروسته دا له ګونټانامو زندان څخه د خوشې شویو زندانیانو لویه ډله ده. د دغو 9 کسانو له آزادېدو وروسته اوس په ګونټانامو زندان کې 80 کسان بندیان دي چې 26 یې بېګناه ثابت شوي او ټاکل شوي چې د روان اوړي تر پایه آزاد شي. په ګونټانامو زندان کې بند اکثره کسان پرته له محکمو او تورونو د کلونو لپاره ساتل شوي چې دې کار د نړیوالو انتقادونو او غندنه راپارولې ده. د عراق پارلمان پرون د فساد پر ضد مبارزه کې د اصلاحاتو په اړه خپله ځانګړې غونډه لغوه کړه. دا غونډه د عراق د روانو سیاسي لانجو له امله چې حکومتي ادارې فلج کړي دي ترسره نه شوه. تر دې مخکې هم د سیاسي ډلو ترمنځ د اختلافاتو له امله دغه شان دوه پلان شوې غونډې لغوې شوې وې. خو د عراق د پارلمان رئیس ویلي چې دا غونډه ځکه ونه شوه چې امنیتي ځواکونه ونه توانېدل چې د پارلمان د ودانۍ امنیت ټینګ کړي. د عراق مخکښ شیم له مقتدا الصدر بیا پارلمان ته ورځي وخت ورکړی چې د حکومت نوې کابینه تصویب کړي. بلوري ته ملګرو ملتونو او متحده ایالاتونو عراق ته خبرداری ورکړی چې سیاسي شخړې به د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د بغداد پر مبارزه ناوړه اغیز وکړي. او د ترکیې او ایران ولسمشرانو تیر ورځ په انقره کې وکتل او د سوریې د جګړې او دو اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړې. ترکیې او ایران د سوریې د جګړې په برخه کې له یو بل سره مخالف دریز لري. شویا ایران د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي او ترکیه بیا د اسد پر ځای د جنګیدونکو یاغیانو تر شا ولاړه ده. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
تاسیس مشخله آزادی رادیو ورې د آزادی رادیو خبرونه د سهار په 2 بجو په منځنۍ چپه 12:00 وی پیلېږي. د ماشام تر 2 بجو دوام کوي. په همدې چپه د ماشام له 2 بجو وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شئ. آزادی رادیو .com یا آزادی رادیو .org د آزادی رادیو د وی پاڼې پته ده. د کندوز والی وی لا هم په ولسوالیو کې جګړه روانه ده.
دښمن ډیر تلفات لیدلی دي. تخمینا په لسګونو خلک وزن شوی په ټولو څنګهونو کې دوی شکست خوړلای.
په فراه کې هم د دولت وسلوالو مخالفانو په څو ولسوالیو کې حمله کړې دي.
د څو ورځې راهیسې مخالفینو په شروط ولسوالیو کې په پښتکول او د بالابلوک ولسوالیو کې
په بدو کې د جنو د ورکلو ولو خلاف د یو افغان اعتراض د غنو خلکو له ملاتړه برخمن شو.
په اول قدم کې خپل د حکومت او بیا د دنیا عالمانو او بیا ټول منور او مدني ټولونو د دې د جديد دند چې دغه انساني مبارزې ملاتړ وکړي.
د انضمام الحق له استعفا وروسته کرکټ بورډ په بل روزون کې پسې ګرځي. موږ ډیر نیاټاله
د هندستان ته خلو خو
د دې ترڅنګ ژوند په شیبو کې اونیزه خبرونه هم په همدې پروګرام کې در اورو. تاسو زموږ اخلاق آزادی رادیو او لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل چې د کندوز والی او امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په مرکز د وسلوالو طالبانو بریټ شند کړی دی، لیکن په ټول وسلو کې له هم د وسلوالو طالبانو لوري له امنیتي ځواکونو سره جګړه روانه ده. وسلوال طالبان د کندوز د والی او امنیتی چارواکو اداوی د چارواکو اداوی ردوی او وای چې دوی په دې جګړه کې پرمختګ کړی دي. هم دا اوس له کندوز د ازاري رادیو خبريال اجمل آریان د ټلیفون لاله لري را سره دي. آریان صاحب، فعلا په کندوز شهر او شاوخوا کې وضعیت څنګه دی؟
سلام سروان ستاسو او د ازاري رادیو اوریدونکو ته.
اوس مهال په کندز ښار کې وضعیت عادي ده، د خلکو ګڼه ګوڼه ده، هرڅه نورمال دي. خو د کندز په شاوخوا سیمو کې، یعنی ویلی شو چې په 2 کیلومتره کې، 1.5 کیلومتره کې جګړه روانه ده، خو جګړه داسې دوامداره نه ده، یعنی وقفوي جګړه ده. یو
دقیقا ویلی شي آرین صاحب چې په کومو سیمو کې تاسو 1 کیلومتره او 2 کیلومتره یادوي د ښار، دا د کندز ښار په کومو سیمو کې؟
دا د کندز ښار فقط دغه د ناصریانو په سیمه کې ده، خیلو کې، همدارنګه د چاربرې سیند هغه د قریتیم په سیمو کې، او دې خواته په ختیځ لورې ته د عجګلسان قبر سره چرخاب سیمو کې، چلمزار سیمو کې، او په کلیګاو سیمه کې، کانمو کې، دې خواته ده د چپرما سیمه، او په همدغه سیمو کې جګړه روانه ده. خو امنیتي چارواکي وایي چې دوی پوره چمتووالی نیولی ده، او د طالبانو هغه ستر عملیات چې د پنجشنبې په ورځ پیل کړی و تر جمعې ورځې پورې دوام درده، هغه دوی مات، یعنی اوس دا توان دوی وایي چې اوس طالبان دا توان نه لري چې
ایا د سیمې چې تاسو یاد کړئ تر 2-3 ورځې مخکې پورې، مخکې تر دې چې طالبان د اورستي حمله پیل کړي، تر دې مودې مخکې پورې د سیمې د حکومت په کنټرول کې وي که د دولت د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې؟
فاروان صاحب، دغه سیمې هغه مهال د وسلوالو مخالفانو کنټرول ته ورغلی چې کندوز د دسکاس په شپږمه سقوط وکړو. خو په هغه وخت کې دولتي ځواکونه وروسته له 14 ورځو وتوانل شول د کندوز ښار ونیسي. دغه ویلی کوم چې د کندوز شاوخوا سیمې پاتې کړي د وسلوالو طالبانو له حضور څخه. په دې اړه د ولایتي شورا غړو د دې ولایت اوسیدونکو څو ځلې نیوکې کړې وې چې دا د شاوخوا سیمې کې پاتې نه شي، دا د کندوز لپاره یو ستر ګواښ ده.
بله، یعنی ستاسو د خبرو مطلب دا دی چې په دې وروستیو حملو کې وسلوالو طالبانو کوم پرمختګ نه دی کړی؟
په دې سیمو کې پرمختګ نه دی کړی، هماغه سابقه ځایونه کې دي. یوازې وسلوالو طالبانو د کندوز خان آباد او د کندوز په مربوطاتو کې او د خان آباد ولسوالۍ په مربوطاتو کې دلته د یو شمېر کوڅې د لویې لارې په اوږدو کې نیولې دي، چې دغه لاره له 4 ورځو راهیسې د کندوز تخار لاره د ترافیکو پر مخ تړلې ده.
بله، د کندوز تخار لاره چې په خان آباد ولسوالۍ تیریشي، له دې مالې بېرته په خان آباد کې ځینې پوستې نیولې دي. د نورو ولسوالیو وضعیت څنګه دی؟
نور اور صالح وضعیت لکه د قلایزان کې وضعیت نورمال ده. چارواکي وایي پاس د قلایزان سیمه چې دا غل تقریبا 1 کال چې د وسلوال طالبانو په ولکې کې ده، فقط د دغه دولتي تاسیساتو د ولسوالۍ تعمیر چې ده په استفاده کې ده، دا سیمه له دولتي ځواکونو سره ده. همدارنګه امام صاحب ولسوالۍ کې لږ کې دی وضعیت نازک کودلې ده، خو دی وایي چې موږ هڅه کوو چې هلته اضافه ځواکونه ولېږو. او د خان آباد ولسوالۍ یو شمېر سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکې کې دي، او دا د ترانسپورتي هارم په هغې ولسوالۍ باندې تړلې ده. او علي آباد ولسوالۍ کې هم وضعیت نورمال دی، او چاردرې کې هم فقط د ولسوالۍ دولتي تاسو دغه دولت سره
د نور سیمې له وسلوال طالبان سره. بله، اریان صاحب، داسې لنډ راته ووایي چې د کندوز تخار په لارې سربېره چې تاسو وایي چې بند ده، د کندوز شیرخان بندر او همداراز کندوز بغلان لارې پرانیستي دي که هغه هم له مشکل سره مخامخ دي؟
فاروان صاحب، د کندوز بغلان لاره کې کومه ستونزه نشته، ترافیک په مخ خلاص ده، موټر تګ راتګ کوي. فقط د کندوز شیرخان په لاره کې دلته ستونزې شته دي، خو ملکي موټرو ته څه ستونزې نشته، تګ راتګ کوي. د سړک سر وسلوال نه دي، خو نورو سیمو کې وسلوال شته دي. سړک ته نږدې نه دي، وایي داسې سړک رارسېږي چې دولتي موټر ډېر په د قصر سره په دغه لار باندې تګ راتګ کوي. یو بل څه باید ویل چې د تېرې شپې راهیسې کندوز باندې د برېښنا لاینونه هم پرې شوي دي، اوس برېښنا نشته کندوز کې، ټول خلک له ډېرې ستونزې سره مخامخ دي.
ډېره زیاته مننه په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریانو چې د کندوز ښار او په مجموع کې د ولایت د امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول. د کندوز والی وایي که څه هم د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې جګړه شته، خو کندوز به بیا هیڅکله هم د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورنشي. اسدالله عمرخیل وای په کندوز کې داخلي او بهرني وسلوال د افغان ځواکونو په وړاندې جنگیږي چې د نوموړي په خبره د پاکستان استخبارات تمویل او تجهیزوي. رضوان مراد د کندوز له والي اسدالله عمرخیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې د کندوز د روان امنیتي وضعیت په اړه پوښتنه کړې ده.
د کندوز وضعیت عمومي توګه ډېر ښه ده. دغه کوم جنګونه چې نوي په ولسوالیو او په مرکز د کندوز کې شروع شوي دي، دغه جنګونو کې دښمن ډېر تلفات لیدلي دي. تخمینا په لسګونو خلک وژل شوي او په لسګونو زخمیان لري. په ټولو سنګرونو کې دوی دوه درې ځلې شکست خوړلی. چوندلته د دوی ډېر قوي قوت پروت ده، نو په دې اساس چې دوی په بعضې جنګونو کې له شکست سره مخامخ شوي دي، دوی غواړي چې اوس پارتیزانی جنګونه شروع کړي.
عمرخیل صاحب، په کندوز کې د دولت وسلوال مخالفان څوک دي؟ زما هدف ته یعنی یوازې طالبان دي او که نورې ډلې او بهرني وسلوال هم شته؟
نه، داخلي طالبان نه دي، بلکې دي کې د القاعدي ګروپونه دي، خارجي ګروپونه شته پکې، د آی اس آی لخوانه اکمالیږي او نورې د آی اس آی میانه بعضې ګروپونه هم پکې شته. ازبکان شته، تاجکستانیان شته، چچنیان شته، دغسې مختلفو ګروپونه چې په القاعدي او جهانی ترورستانو پورې تعلق لري په دې کې موجود دي.
د کندوز د امنیت په اړه مو له مرکزي حکومت نه څه غوښتنه ده؟ مرکزي حکومت باید څه وکړي ترڅو د کندوز ولایت امنیت لا نور هم ټینګ شي؟
له مرکزي ادارې نه دائم الوخت هغوی له موږ سره ډېر نږدې تماس لري او دائم الوخت د دغه حالت نه مواظبت کوي. که هر ستونزه موجود وي د اکمالاتو په اساس، یا مثلا د بعضې وسلو، یا مثلا د بعضې قوتونو په وخت زمان سره دلته را رسېدلي، او پس له دې نه هم که موږ ضرورت ورته پیدا کړو، د مرکزي ادارې توجه کندوز ته زیاته ده. انشاءالله څه مشکل خاص مشکل نشته.
تیر کال د کندوز ښار د څو ورځو لپاره دولت د وسلوالو مخالفانو تر ولکې لاندې راغی، یعنی د ښار سقوط وکړ. آیا بیا خو باید د کندوز ښار د سقوط له ګواښ سره نه وي مخامخ؟
هرگز به بل ځل داسې ناورین رامنځته نه شي چې خدا نخواسته یا کندوز یا د کندوز بعضې نور محلي مرکزونه انشاءالله یو ګام سقوط نه کوي، او انشاءالله دا وضعیت د کنټرول وړ ده، دا به زر تر زره کنټرولیږي.
د کندوز والي اسدالله عمرخیل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د فراه ولایت چارواکي وایي د دغه ولایت په پنځو ولسوالیو کې د تیرو درو ورځو د جګړو په ترڅ کې د دولت تر څلوېښتو زیات وسلوال مخالفان وژل شوي دي. ویل کیږي چې په تیرو درو ورځو کې د فراه ولایت پر بیلابیلو سیمو د دولت کابو 2000 وسلوالو مخالفانو بریدونه کړي دي. احمد شاه فطرت له فراه څخه راپور راکوي.
افغان امنیتي چارواکي په فراه ولایت کې وایي چې په تیرو څو ورځو کې دولت وسلوالو مخالفانو ته درنده مرګ ژوبل اوښتې ده. د فراه ولایت امنیت قوماندان توریالی عبدیانی په یو خبري کنفرانس کې خبرې کولې، وویل چې په تیرو درو ورځو کې کابو 2000 تنه دولت وسلوالو مخالفانو د فراه ولایت په 15 ولسوالیو کې سر بریدونه ترسره کړل، خو ټول د افغان ځواکونو لخوا شن شوې دي. د فراه د امنیت قوماندان په خبره په دغو ټولو جګړو کې کابو 40 تنه دولت وسلوالو مخالفان وژل شوي او تر 50 زیات ژوبل شوي دي. د امنیت قوماندان په خبره ځتن افغان سرتیری هم په دې جګړې کې وژل شوی دی.
د څو ورځې راهیسې مخالفینو په شروط ولسوالۍ کې، په پښتکو ولسوالۍ کې، په شارای نمبر یک کې، او د بالابلوک په ولسوالۍ کې، د بکوا په ولسوالۍ کې خپل عملې ترسره کړې. نو زمونږ بیدارو ملي اردو خپل د ملچرو څخه ساتنه وکړه. د فرارود په بازار کې 14 کسان د دوی ټاپیان شول، 18 کسان د دوی ووژل شول. د بالابلوک په ولسوالۍ کې هم تر شلو نه اضافه مخالفین وژل شوي دي. موږ تر 5-6 کسانو پورې زخمیان او 2-3 کسانو پورې بس شهیدان لرو.
لبل خو د فرا والی محمد آصف ننګ هم په دغه خبرې ناست دی کې د فرا ولایت خلکو ته ډاډ ورکړ چې په هر قیمت به د فرا د خاورې ساتنه کوي او هیچا ته به اجازه نه ورکوي چې دلته خپلو اهدافو ته ورسیږي.
په ټوله سوچه سپېڅلې اسلامي عقیدې سره د دې وطن له نوامیسو دفاع کوم، د فرا خلکو ته وعده ورکوم چې انشاءالله زموږ قوتونه زموږ ادارې زموږ سیستم دا به د لوړو ارزښتونو او مقدسو اهدافو لپاره کار او پیکار کوي.
که څنګه ویل کېږي اوس د فراه ولایت په بلابلوک او پشود ولسوالیو کې دولت وسوال مخالفان پراخ حضور لري، خو د فراه امنیت قوماندان بیا وایي چې دمګړی د فراه په هیڅ یوې سیمې کې جګړه نشته.
فعلا وضعیت په ټول فراه کې په فضل خدای خدم ټول لارې د ترافیک په مخ باندې خلاصې دي. ولسوالیو کې زمونږ پرسونل په ډیر میړانه وجود لري. د فعلا دپاره دا څو ساعتونه را په دې خوا جنگ وجود نه لري.
په همدې حال کې قاری یوسف احمدي چې ځان د دولت د وسوال مخالفان ویان بولی رسنیو ته ویلي چې دوی په فراه ولایت کې په خپلو عمري عملیاتو کې ګڼ شمېر افغان سرتیري وژلي دي، خو امنیتي چارواکي بیا دا ادعا نه مني. په فراه ولایت کې په وروستیو ورځو کې دولت د وسوال مخالفانو فعالیتونه ډېر شوي او خلک یې اندېښمن کړي دي.
او اوس په هم اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نننوي ورځپاڼو لیکلي دي
د هیواد په شمالي ولایتونو کې روان نه امني او د سولې په اړه پیل شوی هڅې د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو مهم مطالب او تفسیر دي. د هیواد شمال د بد انارشي په لور روان دی. دا د وساخ خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې سر لیک دی. په سرمقاله کې راغلي 13 چهارشنبه د تخار پر استاق ولسوالۍ کې د دو ډلو ترمنځ په وسوالن هته کې د تخار د ولایتي شورا د وغړي په ګډون څلور تنه ووژل شول. چې د لیکوال په خبره د جګړې لوري د عین الدین په نوم د ولایتي شورا وژل شوی غړی او یو پخوانی جهادي قومندان وو. د سرمقالې لیکوال ویلي په دغه جګړو کې هغه کسان ښکیل دي چې د غیر مسؤل وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د ورسپانې په باور حکومت باید په شمال کې د خپل سر وسلوالو د فعالیت مخه ونیسي، کنه په لوی سرخوږی به بدل شي او د کندوز ښار د سقوط پیښه به تکرار شي. کابل پوسټ خپل سرمقاله د کندوز روانو جګړو ته ځانګړې کړې او پوښتنه کړې آیا یو ځل بیا به د کندوز ښار د سقوط ترخه تجربه تکرار شي. په سرمقاله کې راغلي طالبانو د پسرلنیو عملیاتو له پیل سره د کندوز او بغلان په یو شمیر سیمو کې حملو ته زور ورکړی او نږدې ده چې بیا د کندوز مهمې سیمې د وسلوالو طالبانو لاس ته ولویږي. ورسپانې بیا په ورته وخت کې د افغان ځواکونو لخوا پیل شوو عملیاتو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې طالبانو په هغو سیمو کې حملو ته زور ورکړی چې پخوا پکې د افغان ځواکونو لخوا سخت ځپل شوي دي. د طالبانو سره سوله ممکنه ده. دا د سرخط ورسپانه د یو تحلیلي مطلب سرلیک دی. په مطلب کې راغلي په لومړي سر کې د سیاستوالو تیروتنه دا و چې طالبان په نشت حسابول او داسې فکر یې کاوه چې په اسانۍ سره بل صحنې لري شي، خو لیکوال ویلي د طالبانو د ماهیت په اړه څېړنه نه و شوې. په مطلب کې راغلي د سولې په تړاو چې تر اوسه کومې ناستې شوې ټولې یې نمایي شوې او دا پوښتنې نه دي ځواب شوې چې طالبان ولې ورځ تر بلې پیاوړي کیږي او ولې ځان ته ځوانان جذبوي. سرنوشت ورسپانه بیا د سولې په اړه خپل سرمقاله کې لیکلي چې سوله لا هم د تسلیمۍ په معنا ده. او ولسمشري معنی ویلي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ډلې غوښتنې به هغه وخت ومني چې په بشپړه توګه د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وایي د تروریزم په برخه کې د افغانستان ډېرې ستونزې د سیمې له هیوادونو له کبله رامنځته شوې دي. له بلې خوا د ډیلي پالیسي ګروپ چارواکي وایي هغه هیوادونه چې پر طالبانو نفوذ لري باید په پیل کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند وکړي او وروسته د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي. د دې مجلې مسؤلانو پرون د یو څېړنیز راپور د خبرولو په محل وویل کته هم د افغان سولې بهیر پیچلې دی خو هرو مرو باید حل لار ورته وموندل شي. په عین وخت کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وایي د تروریزم په برخه کې د افغانستان ته ډېرې ستونزې د سیمې د هیوادونو له لوري متوجه دي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور ووري
که څه هم طالبانو د سولې په خبرو کې له خپل ګډون انکار کړی خو د ډیلی پالیسی ګروپ په نوم یو مجله د خپل وروستي تحقیق پر اساس له دغې ډلې سره سوله د سیمې د ثبات لپاره مهمه بولي. د دغې مجلې یو مسؤل رادیا کومار وایي دوی د خپل کړي تحقیق پر اساس افغان حکومت ته د سولې او امنیت په برخه کې مشخص وړاندیزونه لري. اغلی کومار وایي که څه هم د افغان سولې بهیر پیچلی دی خو هغه سیمه ییز هیوادونه چې پر طالبانو نفوذ لري باید د دې ډلې او حکومت ترمنځ د اوربند او د سولې د مذاکرات لپاره زمينه سازي وکړي. میرمن کومار سپارښتنه کوي چې د سیمې د ثبات لپاره باید د افغان سولې بهیر د بریا لپاره جدي هڅې وشي.
د سولې پروسه فوق العاده مهمه او پیچلې ده او موږ ټول باید شکونه شاته پرېږدو او د سولې له پروسې ملاتړ وکړو.
د ډیلی پالیسی ګروپ یو غیر حکومتي هندي مجله چې په افغانستان کې د روان سیاسي او امنیتي وضعیت په باب څېړنې کړې او موندنې د شنبې په ورځ له رسنیو سره شریکې کړې، د افغان سولې په پروسه کې د هند او ایران ښکېلتیا، د ټولو سیمه ییزو هیوادونو له لوري د ملي یووالي د حکومت هر اړخیز ملاتړ او د پاکستان له اغېزې د طالبانو راوی سل دغه مجله مهم او لوی وړاندیزونه دي. که څه هم په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت او لترګری سره د ګډې مبارزې په برخه کې سیمه ییزه همکاري مهمه ګڼل کیږي، خو د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز په دې برخه کې د سیمه ییزو هیوادونو له نه همکاري ګیله لري. دغه مرکز رئیس داود مرادیان د ډیلی ګروپ مجلې د تحقیق د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د سیمې هیوادونه د ترهګرۍ په برخه کې له افغانستانه توقعات لري خو خپل مسؤلیت نه ادا کوي.
انتظار که ما از افغانستان از منطقه داری میخوایم میگیم که این چه
هغه انتظار چې افغانستان یې لسی ملری داسې نه دی چې ګواکې د ټولو ستونزو مسولیت افغانستان په روغو اچول شي، دا سم نه ده، بلکې د افغانستان ډیر ستونزې چې موږ سره اوس مخامخ یو لسی مل څخه متوجی دي.
مرادیان وایي د سیمې ډیری هیوادونه فکر کوي چې ترهګری د افغانستان مشکل دی، په داسې حال کې چې د په خبره په افغانستان کې ډیری جنگیدونکي ترهګر ازبکستانیان، چچنیان، عربان، تاجکستانیان او پاکستانیان دي. وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په کراتو دا ویلي چې په افغانستان کې روانه جګړه کورنۍ نه بلکې سیمه ییز او نړیوال اړخونه لري.
لس دی سی کلینیکونه دی انځ کلینیکونه سی
پسې کاټه هم د دې شکه مثبت تغیرات راغلي پاکستان ته پاس پاکلا تاسو کوم چې څنګه کار نه دی مخای
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
په بدو کې د جنو د ورکولو پرځت په کابل کې د ریډلې د تحسن خیمه ورستر بلې د خلکو پاملرنه ځان ته اړوي. پرون د بیلابیلو مدني ټولنو استادو له خانولي عادل سره چې د تیرونې راهیسی پر لټي وهلې دي یو ځای شول او وایي چې دا مبارزه باید پراخ شي. خانولي عادل وایي تر هغه به پر د اعتراض په دوه پر لټي او په خیمه کې پاتې شي چې کورنی په بدو کې د جنو له منلو انکار نوي کړي. یوسف انزران د دې موضوع په اړه راپور لري.
په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي لمنځوړلو لپاره دی وسړی ښکار غو اعتراض اوس په لزګونو غګونو بدل شوی دی. په بدو کې د جنو ورکولو پر ضد د خانولي عادل له پیل شوی اعتراض څخه د شنبه په ورځ بیلابیلو مدني ټولنو خوځښتونو ملاتړ اعلان کړ. د افغان ملي غورځنګ غړی خوشحال روحي وایي په بدو کې د جنو ورکولو بد عواقب هر چا لیدلی، ځکه نو دا اعتراض هم ملاتړ خپلولی شي.
په اول قدم کې خپل د حکومت او بیا د دنیا عالمان او بیا ټول منور او مدني ټولنو د دې د جدید چې دغه انساني مبارزه ملاتړ وکړي. په کار خدا و چې د مبارزه به ډیر په خو په منظم ډول سره پیل شي او دا تر اوسه پورې تعقیب شي. زموږ خپل هیله ده چې دا ځل چې خانولي عادل د کوم د مبارزه غږ پیل کړي دي موږ ټول ملاتړ وکړو.
خانولي عادل له تیرونې رئیس د کابل په دارلمان سړک د اعتراض خیمه درولي او وایي چې د کورنۍ قومي مشرانو په هغه پریکړې چې په بدو کې به کورتن جونه ورودیږي خفه دی. هغه وایي چې دوه ورونه یې وژل شوي خو کورنۍ اوس د قومي مشرانو په منځګړیتوب دې ته زړه کړی چې د مقابل لوري څخه په بدو کې جونې راولي.
جرم او وحشت او جنایت د ټول نارینه کې سړی کې ورونه کې ترونه کې ولې دغه جرم دغه بدبختي دغه خیانت هغه قیمت چې دغه جنکی ورکه یعنی دغه لورګان په بده کور کول کېږي. دغه جل کې په بده کور کول کېږي. دا په واقعیت کې په کورنۍ کې باندې کنيز یو دی غلام چې ژوند تروي.
خانولي عادل څلرويش کلن پکتیاوال ځوان وایي چې په بدو کې دنجونو ورکول او په خپل سر انتقام اخیستل اوس په فرهنګ بدل شوی، خو خلکو ته په کار ده چې خپل کوره مبارزه پیل کړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په بدو کې دنجونو ورکول پیښې اوس له پخوا کم شوی خو لا هم د اندېښنې وړ موضوع ده. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې د دا ډول اعتراضونو لپاره باید په دولت فشار راوړل شي.
دغه ځوان دا اقدام کړی. موږ هم د دې ملاتړ کوو چې د ورځ کچه باندې په دې اقدام باندې کوچلی اقدامات وشي او کېدای شي د قانون نه چې وا هم د جزا فرمان او جزا قانون لایحه جوړول د دې پاک لبانه چې دا ټول ابعاد د دې مسلې وسلو شي.
د چارو کارپوان وای چې د جرم د پاسه نه باید جرم وشي بلکې د داسې مسلو حل ته نورې معقولې لارې ولټول شي. لدې ډلې خلیل روفي په دې باور دی چې په بدو کې د نجونو ورکول او د هغوی په وړاندې هر بل تاوتریخوالی د ناپوهۍ او قانون له نه حاکمیت سره تړاو لري چې باید پر وړاندې ولسی کرکه راوپارېږي.
تاسو زموږ شاخله آزادي راډیو او ریل دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. ساعت برابر 10:30 شوې. اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې رحمت الله افغانی اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په سریپل ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان ولای. په فراه ولایت کې د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ په تازه جګړو کې 40 وسلوال او 15 سرتیري وژل شوي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز تخار د لوی لارې د خلاصون لپاره هڅې پیل کړي. د کونړ ولایت په شګلدره کې د ګوزن یو بل مثبته پیښه اثر شوې ده. د جنوبی امریکا د اکوادور هیواد په ساحل کې وی زورور زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب و 8.7 درجه و لکتر لګي یو څلوختنه مړ کړی دی. ایران وایي نن به په قطر کې د اوپک د غړیو او نورو هیوادونو په غونډه کې ګډون ونه کړي ځکه چې دا هیواد له دیوړندي سره موافق نه دی چې د تیلو د تولید اندازه د جنوري د میاشتې له اندازې لوړه نسی. د امریکا دفاع وزارت وایي له ګونټنامو زندان څخه 9 زندانیان خوشې شوي او سعودي عربستان ته سپارل شوي دي. او د عراق پارلمان پرون د فساد پر ضد مبارزه کې د اصلاحاتو په اړه خپل ځانګړی غونډه لغوه کړه.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوریدلې. خبرونه په دوام کې ونیس پروګرام شون پشي بو کې لرو او دغرس د میرمنو لپاره ځانګړي خبرونه وړاندې کیږي. خو تر دغه دوړو خبرونه وړاندې پرون د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم روزون کې انضمام الحق استعفا وکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس نسیم الله دانش تایید کړ چې انضمام الحق د ځینو ستونزو له کبله له ټیمه تللی دی او غواړي چې د پاکستان د ټیم د غوراوي د کمیټې مشر شي. له نسیم الله دانش سره رضوان مراد مرکه کړې ده.
د خپل اتفاق کې لیکلي دي چې زما ملي مسله ده په دې کې زموږ د پاکستان او لسمشر معلومات ده او هغوی ویل دي چې انضمام الحق د سلیکشن کمیټې د پاکستان د کرکټ بورډ مشر وټاکل شي. نو په دې خاطر باندې زه د افغانستان کرکټ بورډ څخه نه خفه یم. او
د خو افغانستان کرکټ بورډ سره قرارداد لري، آیا کولی شي چې په لنډ وخت کې په دومره شارټ نوټیس سره د ټیم پریګري یا مخکې له مخکې داسې خبرې لته سره مطرح کړې وي که څنګه؟
نه نه، د بیګا د په هندستان کې پرون بیګا د په هندستان کې هم دوی سره او په یو ځای زو د هندستان څخه د پاکستان ته ولاړ او د افغانستان ته راغلم. البته موږ د شپې خبرې سره وکړې دا ویل وای دا یو کال قرارداد چې دا د په هر قیمت باندې چې تاسو سره پوره کوم بلکې بل کال ته هم در سره نه وای کوم. ما ته د دنیا څومره غټ غټ افری راشي هم زه تاسو سره قرارداد نه لغوه کوم. خو دا چې د یو پاکستان تر رسیدلې په نړیوال هوایي ډګر کې د اسلام آباد کې لاهور البته ورته د پاکستان کرکټ بورډ عمومي رئیس ولاړ او ځان سره دی ولې او هغه ته ټول خبره کړې وای ته بخامخا دلته راځي. نو دا د اوس لیکل دي دا زموږ ملي مسله ده. زه به لا شم قرارداد وایي زموږ د ترمنځ یو میاشت مخکې نو تاسو ورکول کیږي یو کرکټ بورډ ته که چېرته غواړي چې یو کس دا قرارداد ختم کړي نو یو میاشت نو تاسو ورکول کیږي. خو موږ یو میاشت کې موږ د ملي ټیم له سفر لرو او نه یو میاشت کې موږ په کار ده. نو په دې پر ځای چې موږ ورته دا $2,000 تنخوا چې دا ورکو استعفا قبول کړو سمدستي او دای موږ
ځینې کسان مو تر اوسه پورې پنه کړی دي چې کېدای شي له دوه سره خبرې وکړي او غیم لیوالتیا ولري.
دا پرم راهیش راته ډیر خلک غواړي د نو ورسېږي په دې کې نو خان هم دا چې پښتون لوغړی دا د کوز پښتون خوازي موږ ملي لوګل باور سره کلم لري په لایو ته شبا کې خو زموږ ډیر نیت دا دی چې د هندستان ته خیو خو په یوړې رژیم کې پیدا کوی هغه ونیسو. خو بیا هم موږ ګورو چې د افغانستان د کرکټ لپاره کوم یو رژیم کې ختمه میږي او ارزانه تمامېږي موږ هغه مغانې.
صفی الله ستانکزی د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایی رئیس نسیم الله دانټ سره مرکه کوله. خبریاست ناسا او مایکروسافت د یو بل په مرسته مریخ ته د حقيقي مجازي سفر امکان برابر کړی دی. د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره ناسا او مایکروسافت دا سفر د دې لپاره برابر کړی چې خلک له هولوګرافیک لارښوونو څخه په استفاده په فضا کې ګرځېدل تجربه کړي. دا ظرفیت د سشکال په دوبی کې په فلوریدا کې د کینیډي په فضایي اډه کې ننداره ته وړاندې کیږي. د space.com وی پانی د راپور لمخه انسانان به په مریخ کې حقيقي ځایونه چې ساينس پوهان پکې مهم کشفونه کوي وبيني. دا تجربه د هغو عکسونو او معلوماتو په وسیله ممکنه کیږي چې کیوراسيټي ستور بیړۍ اخیستې دي. دا فضایي سفینه د 2012 میلادي کال په اگست میاشت کې مریخ ته ورسیده. په دې مجازي سفر کې له انسایټ سافټویر کار اخیستل کیږي. دا سافټویر د مایکروسافت او ناسا له لوري په ګډه جوړ شوی او له هغه څخه په استفادې به د ناسا ساينس پوهان د کیوراسيټي ستور بیړۍ شاوخوا ځای کشف کړي. د خبرونې په دوام کې نیمه نړۍ او ژوند په شیبو کې پروګرامونه لرو.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د دې ونی په خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې میرمنې ډېرې په توبرکلوز یا سل مرز اخته کیږي، علت او اسباب څه دي، که په یو کور کې مور په سل مرز اخته وي څه باید وکړي چې دا مرز د کورنۍ نورو غړو ته انتقال نشي. په دې برخه کې به د ډاکټر صحی مشورې هم واوري. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونی مهم خبرونه واورو.
د افغان میرمنو د همغږي شبکې د بیسوادۍ پر ضد کمپاین پیل کړ. د دې شبکې مسؤلینو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د پوهنې او ښځو چارو له وزارتونو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. د افغان میرمنو د همغږي شبکې وایي په هیواد کې د 90% بیسواده ښځو موجودیت اندېښنې راپارولې دي. د دې شبکې مسؤلینو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې ویلي دا شبکې به ډیر ژر سیواد غوړه ډالې ده تر عنوان لاندې د ښځو د بیسواده پر ضد کمپاین پیل کړي. د دې شبکې یوې غړي شهله اميري ویلي د دې کمپاین له پلي کېدو سره به په هیواد کې د باسواده ښځو کچه دوه برابر لوړ شي. میرمن اميري وایي دا کمپاین به تر ډیره ځای په ځینو لیرې پرتو سیمو کې پلی شي چې ښځې پکې زده کړو ته لاسرسی نه لري. لا هم افغان سوداګر میرمنې لستونز سره مخ دي. د سولې او دیموکراسي د برابرۍ موسسې نوې سروې ښیي چې افغان متشبث خځې لا هم لګڼو ستونز سره مخ دي. یادې موسسې لزګونو خځو او اقتصادي کارپوهانو سره د مراکو پر مټ په یوې څېړنه کې د متشبث خځو د کار پر وړاندې مهم خندونه موندلي او د حکومت پاملرنه ورته غوښتې ده. د مالی سرچینو او د کار ځای نشټون دغه شان ټولنیز او سیمیز خندونه د افغان سوداګر خځو مهمه
ځګړنکې دي. قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې د نری رنز یا سل واقعیات د نارینه او په پرتلا په خځو کې زیات لیدل کیږي. وروستي سروېګانې ښیي چې د تیر کال په اوږدو کې په افغانستان کې شاوخوا 13000 کسان په توبرکلوز ناروغي اخته شوې دي چې تر 80% زیاتې میرمنې دي. ډاکټران وایي معمولا په واړه عمر کې واده، پرلپسې زیږونه، د خوړو کمښت، د غالۍ اوبدلو پر مهال د وړیو له ګردونو څخه ځان نه ساتل او د نری رنز یا سل ناروغۍ د خطرونو په اړه بې خبري د دې باعث کیږي چې یو کس په دې ناروغۍ اخته شي. او که د توبرکلوز ناروغي زر تداوی نشي د نورو خطرونو ترڅنګ کیدای شي ناروغ په ژور خفګان اخته شي او د ځان وژنې هڅه وکړي. د هرات ولایت یو اوسیدونکي چې رواني حالت یې څناڅه خراب او فکری تمرکز یې ګډوډ دی، څو کاله مخکې په توبرکلوز ناروغي اخته شوې ده. دا اوس د ساري ناروغیو په روغتون کې بستر ده. نوموړی وایي په اول کې دومره وضعیت خراب و چې وینه یې ګرځوله، خو اوس څناڅه شویده.
دا مرض می ده د وینه می کایوله ټوخی ادم دا بغلونه می درد لري زړی می ډاک سي بس دا زړی می شي نه اخی دوونه و ټوخی جامه چې سامي د شپې شي پرتان سامي باندې سي وچس هلک می وچس اول خو ما وینه ډیره دغه کېد ګرځول می وینه او سغه خوره کسه راڅکی ډیر ستړی سم ډیر زبون سم.
د کابل اوسیدونکو سایمه چې اوس په روغتون کې بستر ده وایي دا ناروغي په خوندزي کې له خپلې یوې ټولګیوالې اخیسته. نوموړي وایي ناروغي دومره پتنګ کړي و چې ان کله کله به زړه غوښتل خودکشي وکړي.
ډیره ضعیفه ټوخی مې لرلو، پښې مې شل شوې وې، نه شم ټیکېدای، زړه تنګوالی مې ډېر لرلو، په غوسه کېدم. بو ما به ویل چې چاقو راواخله ځان بوله، دا بغلونه مې ډېر درد کول. زه اول کې نه پوهېدم چې دا سری مرض ده او که نه. مکتب کې مې سنفیر سره وه، هغې همدا مرض لرلو. زه خواته کېناستم او هغې د خولې اوبه مې چکلې.
د تخار اوسیدونکي انیسه وایي مور مې په توبرکلوز اخته وه، له هغې څخه ما ته هم راغی او پرې مبتلا شوم. نوموړی زیاتوي مور یې ډېر وخت ناروغه وه، خو دا چې د دوی په سیمه کې څوک ډاکټرانو ته ښځې نه ورولي نو دا همداسې په کور پاته شوه، او کله چې وضعیت ډېر خراب شو بیا یې کابل ته راوستله او په روغتون کې بستر شوه.
دوی ما قریب یو پنځه میاشتې کېږي او ټوخیدم، سینې ته بلغم اوس د بغل مې درد کوو. د موږ هغه کې داسې ډاکټران نشته صحیح. مور یې اول توبرکلوز اول د ما د کاکا ښځه وه، هغه مړه سوه په همدې مرض. هغه وخت کې موږ واړه وو، خو مور مې له همغه کاکا له ښځې نه مې ونیوله، بیا هغې نه یې زه ونیولم، زه دلته راوستم اوس بستر یم.
د ختیځو سیمو د ډاکټرانو د ټولنې غړي سوریا یوسفزی وایي ځینې عوامل د دې باعث کیږي چې ښځې نظر نارینه وو ته ډېرې په توبرکلوز یا سلخته شي، چې له هغې جملې نه یو هم په واړه عمر کې د نجونو ودول دي. دا چې نور کوم عوامل د دې ناروغۍ باعث کیږي ډاکټر سوریا زیاتوي.
ښځې همیشه په کور کې د ټولو ناروغانو پالنه کوي. که چیرې یو نارینه هم په توبرکلوز مصاب شي یا بر مرض مصاب شي، د هغې ښځه د هغې پالنه کوي. که چیرې یو ماشوم هم په ناروغۍ اخته شي، هغه مور ده چې د هغې پالنه کوي. دغه مستقیم تماس د ناروغ سره هم د دې سبب کیږي چې دوی ډېر په مرض باندې مصاب شي. ناوړی دود زموږ په وطن کې حاکم دی، همیشه په کور کې اول نارینه وو ته ډوډۍ خواړه ورکول کیږي، نرسته ماشومان ته خواړه ورکول کیږي. که چې پاتې شو ښځې خوري، که پاتې نه شو نو هر څه چې مخ په مخ راغی هغه خوري او خپل معده ډکوي. کله چې دوی کافي غذان اخلي د دوی مقاومت ښکته کیږي، چې مقاومت ښکته شو د دوی آسیب پذیري د ناروغۍ په وړاندې پورته ځي. بل علت یې دا دی چې کله ښځې کورنۍ کې په ناروغۍ اخته کیږي، په کور کې په دوی باندې هغه څه کورنۍ دواګانې چې دي د هغې نه دوی استفاده کوي. د ښځې روغتیا ته دونه توجه نشته. ډېری کورنۍ دا دي چې دې ته نه ازرېږي چې زر ښځې ډاکټر تبوزی او هغه تداوی وکي. او خزه چې دی د دوی تصمیم د بل چا په لاس کې دی، یا د خو اخې یا د خسر یا د کور نارینه په لاس کې دی. هغه چې هر کله تصمیم نیسي او هغه وړي. سن زده د کچيري د خزي لاړم شي دغه د توبرکلوز تداوي یو منظم وخت ضرورت لري چې هغه باید تعقیب شي. کچيري دغه وخت تعقیب نشي د کی ناغګي مست راشي د دې سبب کیږي د مرز برته د شخص په مرز مصاب شي. نو په دې حساب د دې دوا د خستل د پر باید هر ورځ مراجعه وشي کلینیک ته، یغه صحی مرکز ته. کچيري او مور په توبرکلوز باندې په نری رنس باندې مصاب شي، نو په دې حساب دای باید هغه خپل شخصي افضل سهم په نظر کې ونیسي، او د نور کورنۍ افضل سهم باید په نظر کې ونیسي. او کچیر دی د بل مریض پالنه کوي، دغه په حساب هم باید دغه ټیک ته دی ډیر باید پام وی چې دغه مریضان چې په توبرکلوز مصاب زیدي، حتی لوسه دوی کوشش وکړي چې بل کوټه کې بسملي، او هغه کوټه دی باید ته انتخاب شي چې مستقیما د لمر وړانګې هغه ته راشي، چې دغه مرض عامل د لمر په مقابل کابل کې ډیر مقاومت ټیټ دی، کچیر د لمر مستقیم وړانګې سره مخامخېږي د مرض مري دا مکروب. بستره چې د مریض تن استفاده کوي باید روزانه لمر ته دی واچول شي، او په هغه لوښي کې چې مریض خواړه خوري هغه باید کله چې وینځل شو باید لمر ته کېښودل شي. احیانا کچیر لمر نه وي کنه په جوش اوبو سره دی وینځل شي. مریض که هر څوک وي، که د کور ښځه وي که ماشوم وي که نارینه وي، دا باید ماسک نه استفاده وکړي، ځکه چې کله ټوخی کوي د ټوخي سره د میکروب ډیر خواره کیږي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د وقایوي طب عمومي رئیس ډاکټر نجیب الله صافی هم دا تاییدوي چې په افغانستان کې د نارینه او په پرتله ښځې زیاتې په توبرکلوز ناروغۍ اخته کیږي. نوموړی وایي دوی د توبرکلوز ناروغۍ د درملنې په خاطر 1600 صحي مرکزونه لري چې په وړیا ډول د ناروغانو تداوي کوي.
په افغانستان کې په مجموع کې د توبرکلوز وقایت په ښځو کې نظر په نارینه باندې زیات لیدل کیږي. د دې علت هم مختلف دي، یعنی د وقایت په خوا هم موجود وو، ولی زه دا ویلی شم چې زموږ د هلو ځلو په نتیجه کې موږ اوس په دې باندې توانیږو چې دا وقایت پیدا کړو، تداوي کړو. زموږ روغتیايي نظام ارقام ده ښیي چې په تیر کال کې موږ تقریبا 10,000 د توبرکلوز مریضان درلودل چې په هغې کې تقریبا 10% په شاوخوا کې د ښځې وي. تقریبا په افغانستان کې په مجموع کې موږ د 1600 نه زیات مرکزونه لرو چالت توبرکلوز تشخیص او تداوی په وړیا ډول باندې کیږي.
د ساري ناروغیو د روغتون رئیس ډاکټر امیر پادشاه رحمت زای منګل وای په دې روغتون کې تقریبا 300 په توبرکلوز اخته ناروغان بستر دي چې 15% خزینه ناروغان دي.
په افغانستان کې خزې د نارینه په نسبت په ناروغي ډېر مبتلا دي، چې دا خزینه چې په دې مرض مبتلا دي د ټولو د 15 تر 45 کلنۍ پورې، یعنی ځواني په سن کې په دې ناروغي مبتلا کیږي. اول باید ووایم چې توبرکلوز په دوه ډوله دی، یو عادی توبرکلوز دی یا حساس توبرکلوز دی چې د 15 اساسي دواګانو سره تداوي کیږي، او یو مقاوم توبرکلوز دی چې کله ناروغ یو ځل دوا وخوري روغ نشي، بیا ځل دوا وخوري روغ نشي. هغه کټګوري لري، کټګوري یو کټګوري دوه. پس دغه اشتباه دی د چې امکان لري میکروب د دوا په مقابل کې مقاوم شوی. نو موږ بیا د مریضان تشخیصو چې دا مقاوم توبرکلوز دی. د مقاوم توبرکلوز تداوي لږه دوامدار ده، دواګانې ډېر قیمتي ده، دلته دوا مفت ده د ناروغان لپاره، خو کوست تداوی تقریبا 3 میاشتې ده. تقریبا د 300 زیات ناروغان مکتور سپوره ایموګي دوا لاندې دي. په حساس توبرکلوز کې مېرمنه د 15% شاوخوا کې د سرونه، او مقاوم توبرکلوز کې عین رقم تقریبا د 15% شاوخوا کې دي. یعنی کدرې سو ناروغان مو همدا اوس په شفخانه کې ولرو، په دې کې تقریبا 190 کسان د خزینه ناروغان تشکیل دي.
ډاکټر منګل د سل ناروغي په اړه د پوهاوی خبره کوي او زیاتوي موږ په مختلفو ولایتونو کې د توبرکلوز یا سل مرض په اړه خلکو ته د معلوماتو او عامه پوهاوی په برخه کې ځانګړي پروګرامونه لرو چې زموږ بورد د ملای مامانو په ګډون دوی ته د توبرکلوز ناروغي په اړه کې لازم معلومات سپارښتنه او لارښوونه کوي.
یو ښه طریقه دا ده چې د توبرکلوز خدمات په ټولو کلینیکونو کې مدغم شوي دي، او ټول صحي کلینیکونه هر چیرې دي په دولتي کچه هغه د تبلیغاتو ځان ته څنګه لري. کله چې ناروغ تشخیص کیږي د دې لپاره د دې کورنۍ لپاره او مشخص په دې ارتباط کارکوونکو موږ لرو، هغه دا تبلیغات ورته کوي چې دا څه ډول ناروغي ده او څه ډول انتقال کیږي. نو موږ یو بورد لرو د توبرکلوز د توقع پور چې په غوږ کې مولای سیبان هم رساله دي. حتی د دې ورځو د تجدید په وخت کې موږ مولای سیبان ته وظیفه ورکوو چې په غلنډه جمعه کې راځي، هلته د غیر لارې تبلیغات وکړي. د مولای سیبان تبلیغات ډېر مؤثر دي، او زموږ سره د مختلف همکاران چې موجود دي هغه په دې لارې کې زموږ سره همکاري کوي.
درنو اوریدونکو، کاچیرې یو مور په توبرکلوز اخته کیږي، نو د دې امکان شته چې د کورنۍ ټولو غړو ته دا ناروغي سرایت وکړي. نو کورنۍ ته ښایي چې د مور صحت ته خاصه پاملرنه وکړي، په وخت او زمانې ډاکټر ته بوزي او تداوی ته دوام ورکړي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم، خوشاله اوسئ.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
حافظ ځواني مرګ
نه قران
اي مقصد
نه
څه دا یو دا یو څه دا مو نه څه دا مو نه څه دا
مو نه څه دا مو نه
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هلی. موزیمونه په ټوله نړۍ کې هغه مرکزونه دي کوم چې د همغې ټولنې د تاریخي ورثي او فولکلوري آثارو ساتنه کوي. د افغانستان موزیمونه یو محل د سیمې د نورو موزیمونو په پرتله خورا بډای وو. که چیرې په نړۍ کې د موزیمونو تاریخ ته تم شو نو وګورو چې سلګونه کاله په بر کې نیسي. خو په افغانستان کې بیا لومړنی موزیم د امیر امان الله خان لخوا په باغ بالا کې جوړ شوی و. د طالبانو د واکمنۍ لړنګېدو وروسته افغان حکومت په هیواد کې د دولتي موزیمونو پر جوړېدا کار پیل کړ او ترڅنګ یې یو شمیر شخصي موزیمونه هم جوړ شول. چې له یادې جملې څخه یې په کابل کې د عمر په نوم د جګړې زتوکو موزیم او په هرات کې د سلطاني موزیم یادونه کولی شو. هو، د غزنی موزیم هم یو له هغو موزیمونو څخه دی چې جګړې وسایل پکې خوندي دي. نننې ژوند په شیبو کې خبرونه مو د نړۍ په کچه هغه یوازینی موزیم ته ځانګړي کړی چې د جګړې اړوند آثار پکې خوندي دي. دا خبرونه زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو.
قدرمن دوستانو، د کابل ښار په شپاړه سمن ناحیه کې وزوري چمن ته چیرمه د مین پاکي موسی پنګړ کې د عمر موزیم جوړ شوی او د افغانستان جګړو اړوند آثار پکې ساتل کیږي. کله چې ودانۍ ته داخل شئ نو پر بیلابیلو جنگي او اکمالاتي تیارو او لوی توغندۍ به مو نظر ولګي. که څه هم دغه تیاری اوس له کار لوېدلي، خو دوی ظاهري بڼه داسې روغه کړې چې فکر به وکړي چې همدا اوس پرواز ته چمتو دي. د عمر موزیم مسؤول محمد دین تاریخي وایي چې دا خصوصي موزیم په افغانستان کې د جګړې اړوند آثارو یوازینی موزیم دی چې بیلابیل ډوله وسلې، ماینونه او نور توکي پکې موجود دي. نوموړی د تاریخ او جوړښت په اړه وایي:
دا موزیم د عمر نړیوال موسسه ده، د مین پاکي موسسه ده، او دا د بنسټ ایښودونکو چې د الحاج فضل کریم فضل د عمر د موسسه عمومي رئیس ده. دا په 1994 کال کې جوړ شوی ده. دا موزیم اول چې په وزیر اکبر خان د لسم سره کې زمونږ هغه وخت چې مواد کم د یو کوټه کې د لکه ځای په ځای کړی مواد ډیر کم نو وروسته سم وخت ریدو سره زمونږ د فعالیتونو د کار زیات شو. مختلف ولایتو کې موږ مین پاکانو کار کړی ده، مختلف ولایتو کې دا شینه پیدا کړی دي. دا مواد چې کم تاسو د موزیم کې ګوري او تخنیکی کسانو د فیزیکلی د خنساکړي د خطر نه وېسې دی او موزیم ترول شي. دلته موږ اکثره مواد چې دي زیات روسی مواد زیات لرو، بیا نور د مختلفو ملکونو دي، امریکایي دي، ایتالوي دي، بلجیم دي، پاکستان دي، چین دي، ایران دي، مختلفو ملکونو مواد منځل ته موزیم کې لرو.
د موزیم مسول وایي چې عمر موزیم د نړۍ په کچه د ماین لومړی موزیم دی او دغه موزیم کې د جګړې اړوند 1500 ډوله څخه زیات آثار خوندي دي.
نوویل د پاتې نشي دغه موزیم چې په نړۍ کې اولین د ماین موزیم دی چې د عمر موسی جوړ کړی دی. موږ ته مخکې ویل شوی و چې اولین موزیم په ویتنام کې دی او دویم په افغانستان کې دی. بیا زمونږ کسان چې هغه سره هم نظر شو، هغه وویل چې نه، موږ په موزیم کې تش خالي عکسونه لرو، پکچر دی. اولین موزیم ساسو دی چې دا مواد زیات لري، ساسو موزیم غني دی. تقریبا موږ د عمر موسی چې د 1990 کې د فعالیت شروع کړه، د عمر موسی 1990 کې فعالیت شروع کړه. بیا بعد هغه د مین خبرتیا پروګرامونه موږ لرودل. دغه وروسته بیا د مین پاکټونه په 2009 بعد مین پاکټونه شروع شول او دا کارونه شروع کړل. نو دا د 2009 دی خواته دغه فعالیتونه زمونږ د دغه مواد لاسته راغلي مکمل مختلف ولایتو کې پیدا کړی دي. دا ته ایصاف کسان راځي، نور خارجیان راځي، داخلي کسان راتلی شي، مشکل نشته. بعضی ورونه په دې فکر کې دي چې دا به دار چا د پاره نه وي او یا بارشه د پر اجازه نه سر سوغرات لشي د موزیم نه کول شي چې وګوري لیدنه وکي. ټیکټ فیس شي نشته ده، صرف د کمرې د پاره غو جدا حساب د زمونږ د کمرې پیمنت لرو هغه خلو پیمنت نه.
د دغه موزیم مسول وایي چې هدف یې د ماینونو پاکول وو چې د همدې کار بهیر کې د افغانستان تاریخ اړوند آثار وموندل چې تر خاورو لاندې شوی وو.
بعض ورون دغه سوال پیدا کیږي چې دغه مواد خو کوم تاسو دي د ماینونو دي یا بمونه دي په خجران مین پاکي کې پیدا کړی دي، نو دغه تیاری چې دي دا څنګه حساب ده؟ نو ځکه تیار خو خاورو لاندې کېده نشي. دا په خپل دولت کومه کړی دی موزیم سره. بعض اکثره د مواد دي چې خپل دولت ورکړي مو دا چې دي د مختلف ولایتو نراول شوی دي، شبرغان نراول شوی دي، د باګرام نراول شوی دي، خجرواش نراول ولسوی دي، د مختلفو ولایتو نه دا تیاری مونږ راولې دي او د موزیم په خاطر باندې دلته وترولې دي. دا خو معلومه خبره ده ځکه زمونږ کارمندان یا مین پاکان زمونږ په ساحو کې کار کوي او هغه چې څه پیدا کوي نو شي هغه د لاس د ورزي هغه موزیم په خاطر باندې مونږ راوړل دي. موزیم کې د حکومت مونږ نور وختونه دا دي چې کوي هغه سره هغه خبره موادی امکاناتی مونږ ته راکې دا دا موزیم په حساب لکه نړیوال موزیم ده د دې په خاطر باندې موزیم جوړ کړی ده چې آینده نسلونو لپاره یو یو تاریخ آینده نسلونه وګوري بعض کسان دي د مین یا د بم نومې اورېدلې ده خو وسره آشنا نه دي دلته چې عملاً کې موزیم ته راځي موزیم کې ګوري هغوی ډېر خوشحالېږي وایي چې لکه بعضې داسې مواد دلته شته دی چې اوس په ساحو کې نه پیدا کېږي اکثره بعضې مواد دا د وخت تېرېدو سره چې څومره د ده وخت تېرېږي د ده ارزښت یا هغه زیاتېږي.
محمد دین وایي ډېر دغه آثار افغانانو غنیمت کړي وو، تر کلونو یې پرې ویاړ کاوه او دغه آثار یې د دولت په ګډون هېچ چاته نه ورکول چې ګڼ شمېرې دوی ترلاسه کړي دي. دی وایي اکثره وخت دلته زده کوونکي او نور نندارچیان د نندارې لپاره راځي. د یادو نندارچیانو په قطار کې یوه ښوونکي هم راغلې او غواړي چې له موزیمه ننداره وکړي. نوموړي که څه هم خوشینه ده چې دا ټولې وسلې په هیواد کې ازمویل شوي، خو وایي د عبرت په موخه نن له یاد موزیمه کتنه کوي.
زه فاطمه یم د حسین خیلو د ښوونځي ښوونکې. نن راغلم د موزیم ته چې وګورم څه توکي دي، څه شان دي پکې. زه چې ګورم دلته ډېر بمونه جوړ شوي دي، وسلې دي، تیارې دي، شاوخوا یې ښه دي. خو ډېره خوشحاله یم چې دا په افغانستان کې تر ټولو غوره او ښه موزیم ده او کولی شي خلک د دې نه یو څه زده کړي چې دغه توکي چې موږ دلته شاوخوا یې ګورو داسې توکي نور جوړ نه کړي او یا یې هېواد ته رانه وړي، ځکه د دغه توکو د دغو بمونو د له امله زموږ هېواد په دغو ناخوالو کې دی. او زه د ټولو هېوادوالو څخه همدا هیله لرم چې نور د دغو شان نه کار ونه اخلي.
ښوونکي فاطمه ځان سره د یادښت په کتابچه کې یادښتونه هم اخیستي. هغه وایي په دغه موزیم کې هغه درنې وسلې هم لیدل کېږي چې بریتانیا، ترکیه، فرانسه او روسیه کې جوړې شوې، او دغه راز هغه جنگي الوتکې چې بریتانیاوینو سره د افغانستان جګړه کې ورنه کار اخیستل شوی او یا په دوهمه نړیواله جګړه کې کارول شوی موجود دي. محمد الیاس چې د شیخ زاید پانتون محصل دی د دغه موزیم لیدو ته راغلی. نوموړی وایي چې موزیم ته په راننوتلو سره یې پخوانۍ ګډوډۍ تر سترګو شوې او دا یې افسوس کوي چې په هیواد کې هر ډول وسلې کارېدلې دي.
خوست نه زه د موزیم لیدو ته راغلی یم کابل ته. واقعا چې د هیواد او د منطقې په کچه بې ساره یو غني نندارتون نه ده چې په کې بیلابیل سپکی او درنی وسلې، ماینونه او ټول هغه وسلې چې د هیواد په داخلي جنگونو کې لوغنه کار اخیستل شوی او دا ننداري ته ښودل شوی ده، او همدارنګه هغه شیان چې موږ مخکې په انځورونو کې لیدلي وو هغه نن موږ نږدې نه ولیدل چې څه شکل لري او په څه قسم کې ده. همدارنګه چورلکې او تیارې بیلابیلې الوتکې او چورلکې هم دلته موجودې دي. کورنۍ ته هم زه توصیه کوم تر څو راډی شي او دغه نندارتون له نږدې نه وګوري او ښه تجربه د هغوی لپاره تر څو په راتلونکي کې هغه شیان چې هغوی نه پیژني هغوی ته لاس ورنوړي او د هغوی د مرګ ژوبلې باعث ونه ګرځي.
دی وایي په موزیم کې هغه توغندي او توپونه هم ولیدل کوم چې نږدې 200 کاله پخوا د افغانستان په پوځي کارخانه کې جوړ شوی وو. زاهد صدیقی یو لوغو نندارچیانو څخه دی چې له موزیم لیدنه کړي. نوموړی خپل تاثر داسې شریکوي.
او څنګه تاسو ګوري همدلته ډېرې وسلې پرتې دي، هغه مخنۍ وسلې چې کارېدلې دي د جنگ لپاره هغه وسلې ټولې دلته شتون لري. او دغه وسلو نوم که تاسو واخلم توپونه دي او ټوپک دي، همداسې غټې وسلې دي او ټنګونه دي، او په خاصه توګه بیا تیارې تاسو ګورئ چې هلیکوپټر تیارې دي یا همداسې نورې جیټ تیارې دي. دغه وسلې دي دلته د دې نه یو موزیم جوړ کړی ده او دلته هر ورځ ګڼ شمېر زمونږ هیوادوال راځي دې وسلو او دې تیارو د دې کتو لپاره، او دوی له دې نه ډېر زیات خوند اخلي. استاد له نظره ولې دلته ډېر وسلې موجود دي؟ پرته له شکه دا خو ټول ته معلومه ده، ټولو هیوادوالو ته، د افغانستان ټولو خلکو ته معلومه ده چې افغانستان کې 40 کاله جنگ تیر شوی ده او هغه جنگ اثرات روز هم پاتې ده. او دغه موزیم چې تاسو ګورئ دا هغه ستر اثر ده، او دغه وسلې نو د خلکو د پن لپاره چې دغه وسلې کارول سوي دي او خلک په دغه وسلو باندې وژل سوي دي، او دا وسلې نن دغه موزیم ته راوړي تر څو د خلکو لپاره یو پن سي. چې دغه وسلې زمونږ هیوادوالې توا کړې دي، زمونږ د هیوادوالو کورونه ړنګ کړې دي، نو همدا د سلدې وسلونه به مونږ نور کار وانخلو او دا وسلې واڅ مونږ خپل ځای پرېږدو او نور نو سولې ته مخه کړو.
د کابل په هانتون استاد سمیع الله وحدت د دړول موزیمونو پر ارزښت راټغږي. نو موري وایي چې دړول موزیمونه لا ارزښت نه خالی نه دي.
په دغه موزیم کې د نږدې تر د پخوانیو وختونو نسبتا تر اوسنۍ لسیزې پورې د وسلو یو غټ موزیم ده. چې د دغه موزیم یو ارزښت دا ده چې موږ له د خپلو د دغه دریو لسیزو د جنگ او د جګړو د دغه شانو دغه مخته راخیسي په افغانستان کې کوم وسلې استعمال شوی دي، څوک په وژل شوی دي، او دغه وسلې د کوم هیوادونو دي، او د دې ترڅنګ بیا موږ چاته ماتې ورکړې ده. د موږ ښه ښکارندوی کوي چې له دغو وسلو سره افغانستان هغه وخت کې هیڅ نه درلودو تر اوسه پورې، مګر بیا همدغسې یو زبرځواک او قوي ځواکونو ته ماتې ورکړې ده چې هغې دغه سلیو ټانګونو مهمات شان هم درلودلو. دوه موزیم څه د 1300 درنویم کال د